د طالبانو وی ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې ملاتړ کړی او بلې ډلې د روغې جوړې غندلې ده. لننه شل کاله مخکې په دې ورځ طالبانو کابل ونیو. څه وشول، څه روان دي، څه به وشي؟ احمد شیبریم د ازادي راډیو په یو سات خبري مجله کې مو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې آصف حبیبي را سره مرستندوی دی. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، تاسو څه دي؟
د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد ویلي چې نه غواړي د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي. دې مخکې ستر مذهبي مشر د ایران ورنه غوښتنه کړې وه چې بیا ځان مکاندیدوه. د ترکیې حکومت د تېرې جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو د روانو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د امنیت د دولتي ادارې واتیا غړي له کاره ګوښه کړي دي.
بلې، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه لرو.
پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د افغانستان اجرایی رئیس وایي د ملي وحدت حکومت به د بروکسل پر ناسته کې له خو له سره وړنو سره ګډون وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه ویناوي چې وایي د ملي والی د حکومت دوه کاله پوره شوي او نور اعتبار نه لري بې ځایه بللي. او د افغانستان مشرانو جرګې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ د پخواني ولسمشر حمید کرزي څرګندونې د اندېښنې وړ بللي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی رئیس وایي د ملي وحدت حکومت به د بروکسل په کانفرنس کې له لاسره وړنو سره ګډون وکړي. د اجرایی رئیس د اجرایی ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله عبدالله نن په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر فرانس مایکل ملبن سره په لیدنه کې وویل چې افغان حکومت د کانفرنس سره له هر پلوه چمتووالی لري. په خبر پاڼه کې د ښاغلي ملبن له قوله ویل شوي چې دوی به له افغانستان سره خپلو اوږدمهاله مرستو ته دوام ورکړي. بروکسل غونډه د اکتوبر د میاشتې په څلورمه جوړیږي او تر ډیره به په دغه ناسته کې ګډونوال له افغانستان څخه د مالي او اقتصادي مرستو پر دوام ټینګار وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه ویناوي چې وایي د ملي والد حکومت دوه کاله پوره شوي او نور اعتبار نه لري بې ځایه وبللې. د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د اساسي قانون په اساس د 15 کلونو لپاره دی.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی. حکومت د اساسي قانون پر اساس د خلکو پر رای باندې ایجاد شوی دی او د رئیس جمهور د ریاست جمهوري د کار موده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري.
خو یو شمیر ډلې او سیاسي څېرې چې ځینې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسون بولي، په دې وروستیو کې د دغه هیواد د دغه حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. تر ورځ هم د احمدشاه مسعود د بنسټ مشر او د هغه ورور احمد ولی مسعود د دغه حکومت یې نامشروع بللی. د افغانستان مشرانو جرګې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ د پخواني ولسمشر حمید کرزي څرګندونې د اندېښنې وړ بللې دي. د دغې جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې نن یې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه مونږ اندېښمن یو. مونږ له ښاغلي کرزی نه دا تمه نه درلوده چې دا ډول څرګندونې وکړي. کرزی باید په خپلو څرګندونو بیا کتنه وکړي.
خغلی کرزی په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې حتی که یو یا څو ولایتونه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي، بیا هم د بهرنیو او افغان ځواکونو د هوایي حملو سره مخالف دی. او امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د ملي اردو لږ تر لږه 12 سرتیري د خپلو دوو ملګرو لخوا په ډزو وژل شوي دي. دغه پیښه تېره شپه د کندوز ښار د شمالي برخې په یو امنیتي پوسته کې شوې. د شمال ختیځ زون د 800 سپینزر زون قومندان شیر عزیز کامول ازادي راډیو ته ویلي چې دواړه حمله کوونکي په سیمه کې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. طالبانو هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي چې د پوستې ټولې وسلې نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دغه پیښه په اړه څېړنه کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري خاوري.
د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد وایي نه غواړي د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. یوه ورځ مخکې د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي هغه ته ویلي وو چې ولسمشرۍ ته ځان کاندید نه کړي. احمد نژاد دغه اعلان په هغه لیک کې چې خامنهیي ته یې استولی او ایراني رسنیو نن خپور کړی دی. په لیک کې دی دا خبره تاییدوي چې خامنهیي ورته ویلي وو چې د ولسمشرۍ لپاره بیا کاندیدېدل نه د ده او نه هم د هیواد په ګټه دی. احمد نژاد وایي د ستر مذهبي مشر ته خپله وفاداري څرګنده کړې ده. د ایران دولتي ایرنا خبري آژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې خامنهیي یوه کاندید ته چې نوم یې نه و ښودلی ویلي چې نه د ده او نه هم د هیواد په ګټه ده چې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي. احمد نژاد چې تون محافظه کار بلل کېږي د جمهوري ریاست لپاره د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې غوره شوی او دوهم ځل د 2009 کال په انتخاباتو کې چې له ډېرو لانجو ډکو بیا غوره شو. احمد نژاد په دې وروستیو کې ډېرې مهمې ویناوې کړي چې ورسره داسې ګونګسې راپورته شوي چې ښایي هغه بیا ځان کاندید کړي. د ترکیه حکومت د تیر جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو د روانو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د استخباراتو د دولتي ادارې واتیا غړي له کاره ګوښه کړي دي. د ترکیه د اناډول خبري آژانس د خبر له مخې د استخباراتو د ملي ادارې دغه چارواکي له مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د تړاو په شکل له خپلو دندو لرې شوي دي. ګولن چې په امریکا کې اوسي حکومت په دغه کودتا کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په خپله ګولن دغه تورونه رد کړي دي. انقرې دغه راز له ګولن سره تړلی دی. کیمسا یوقمه په نوم د یوې مرستندویه ټولنې چې حکومت په تېره جولای میاشت کې تړلې وه د 121 کارکوونکو د توقیف امر هم صادر کړی دی. د ترکیه حکومت تروسه په دغه ناکامې کودتا کې د لاس لرلو په تور شاوخوا 40,000 کسان نیولي او په لسګونه زره دولتي کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د دغه کودتا رئیس د استخباراتو د ملي ادارې د 141 کارکوونکو دندې ځنډول شوي دي. د جرمني په درزدن ښار کې په یوه جومات او اسلامي مرکز کې دوه چاودنې شوي چې چاته یې زیان نه دی رسولی. سیمه ییزو پولیسو نن وویل چې دغه چاودنې پرون د ورځې ناوخته وشوې. پلټونکو د پیښې په ځای کې د په لاس جوړ شوي بم ټوټې موندلې دي. چارواکو وویل چې د ښار د جوماتونو امنیت ټینګ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو په اړه بیلابیل بحثونه وشول. دواړو کاندیدانو د مناظرې په جریان کې پر یو بل سخت انتقادونه هم وکړل. کلینټن ترامپ یو غولونکی شخص یاد کړ چې د دې په وینا د غوره کېدو لپاره ګډې وډې خبرې کوي او هغه تورن کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅولی چې پر امریکایي اهدافو انټرنیټي یا سایبري حمله وکړي.
Increasingly we are seeing cyber attacks coming from
په دې ورستیو کې موږ د سایبری حملو شاهدو چې دولتونه او د دولتونو ادارې تر شا د دې ورستیو حملو تر شا چې د اندېښنې وړ دی روسیا ده. ترامپ کلینټن یوه نمونه سیاستواله وبلله چې د ده په وینا خبرې ډېرې کوي ښې هم کوي خو عمل نه کوي. هغه د سایبری حملو په اړه د کلینټن د تورونو په اړه وویل
I don't think anybody knows it was Russia that broke in.
زفکر نه کوم چې څوک دې په دې پوهوي چې روسیې پر ډی این سی حمله کړې وي. دا وایي روسیا ښایي دا به روسیه و خو کیدای شي هغه چین وي، ښایي یو شمېر نور کسان وي. ویل کېږي د تېرې ورځې تلویزیوني مناظره به شاوخوا 90 میلیون وګړو لیدلې وي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نومبر د 8مې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دا ډول دوه نورې مناظرې هم کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې بس منصفي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. په هرات کې بس منصفي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. په کندهار کې بس منصفي هوا به ګرم وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 18. په مزار شریف کې بس منصفي د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 22. په بدخشان کې بس منصفي د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به آسمان صافی، هوا به گرم وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 24.
له مرزه احمد زی څخه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله خبر کړو.
د طالبانو یوې ډلې له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې یو ډول ملاتړ کړی او بلې ډلې مخالفت کړی. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. همدا موضوع مو د سیاسي چارو له څېړونکي یوسف فکور سره هم شریکه کړې.
اسلامي خپل دا توانایی نلري چې خپل په مټ طالبان د افغانستان حکومت سره وسولي کوي.
طالبانو لنن شل کاله مخکې کابل ونیو.
مجاهدینو په تاسف سره وایم هر ولایت کې بهر ولسوالۍ کې جدا جدا قبضه وي، نو دغه حالت نه دغه ملت طالبان استقبال کړل.
طالبانو چې کابل ونیو ډاکټر نجیب یې پدار کړ. سلیمان لایق وایي
ساسن دې ساده طالبانو دې نه وځلې د دې په ضد باندې د پاکستان د ستر او جهنمي استخبارات او پروګرامونه موجود و.
د ملي وحدت حکومت هم دوه کلن شو، ځینې وایي چې وخت یې پوره شوی، خو د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري وایي
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی. د ریاست جمهوری د کار موده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري.
تمه ده چې په شاوخوا یوې اونۍ کې د افغانستان ولسمشر او د اسلامي حزب مشر د سولې توافقنامه لاسلیک کړي. دا توافقنامه تېر اونۍ د پنجشنبې په ورځ د اسلامي حزب د پلاوي او د ملي امنیت د شورا د مشر له لوري لاسلیک شوه. اوس د طالبانو یوې ډلې د داسې توافقنامې یو ډول هرکلی کړی او ویلي دی چې او بلې ډلې دا توافقنامه غندلې ده. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
وسلوالو طالبانو په یو مقاله کې له 15 کلونو وروسته له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې موافقه تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په دې مقاله کې چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د جهاد غږ په نوم د یو پاڼې لخوا خپره شوې، راغلي چې اسلامي حزب د مقاومت په پریښودو سره یو ستر جنایت ترسره کړ. دا مقاله په اسلام کې د سولې تصور په نوم خپره شوې او پکې یو ځل بیا هغه ادعا تکرار شوې چې افغان حکومت یې د امریکا لاسپوڅه یاد کړی او له افغان حکومت سره د حزب اسلامي په موافقې د انتقاد شوی او ویل شوی چې حکمتیار په دې موافقې له افغان حکومت ملاتړ کړی. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه د پنجشنبې په ورځ لاسلیک شوه او تمه کیږي چې ډیر ژر د ولسمشر غني او ګلبدین حکمتیار لخوا هم لاسلیک شي. د دې موافقې په اساس به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته قضایي خوندیتوب ورکول کیږي او د یاد ګوند بندیان به له بنده خوشي او په حکمتیار باندې به د نړیوالو بندیزونو په لرې کولو کار کیږي. واشنگتن په 2003 میلادي کال کې ګلبدین حکمتیار یو نړیوال ریست بلالای ده. د طالبانو په مقاله کې هم درس دا پوښتنه مطرح شوې چې له امریکا سره سوله ولې له 15 کلونو وروسته اوس یو مشروع انتخاب ده. په داسې حال کې چې په اول کې دا د نه منلو خبره وه. د طالبانو دا غبرګون د افغان حکومت تر هغه انتظار وروسته څرګندېږي چې ویل کېده له حزب اسلامي سره د سولې تړون به پراتلونکي کې له طالبانو سره د سولې زمينه هم برابره کړي. طالبان چې له کلونو راهیسې له افغان حکومت سره په مخامخ جګړه بوخت دي، له 2008 میلادي کال راهیسې له کابل سره غیر رسمي خبرې پیل کړي او یو ځل په 2015 کال کې له افغان چارواکو سره اسلام آباد ته نږدې په مری کې مخامخ هم کتلي دي. اخوا د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې په یو بیان کې ویلي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د ځینو شرطونو اساس موافقې ته رسیدلی ده. په بیان کې راغلي چې حزب اسلامي له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو او یا د هغوی وتلو ته د وخت د ټاکلو د شرطونو له مخې دا موافقه کړې ده چې دوی هم دا کار ستایي او دا یې ګډ هدف ده. په ګلبدین حکمتیار پورې یوې تړلې وېپاڼې شهادت د ملا رسول د ډلې دا بیان خپور کړی او په ادامه کې لیکلي چې دا په حزب پورې تړلې ده چې څنګه اولې سولې ته چمتو شوی ده.
په راپور کې مواردل چې د طالبانو یوې ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې ملاتړ کړی او بلې ډلې د روغې جوړې غندلې ده. آیا دا دریز د طالبانو ترمنځ د شور اختلاف څرګندونه کوي؟ د سیاسي چارو له کتونکي یونس فکور څخه اور.
کله چې بدی د سرحد ته رسیږي چې واکې د بل په لاس کې او دیموکراسي نیوي، اختلافات راځي او دا په طالبانو کې د ملا عمر پر مرګ وروسته پېښ شوې ده او اوس هغه آهسته آهسته په سیاسي پروسو کې رابرسېره کېږي چې یوه ډله طالبان به دا غندي لکه هغه چې تاسو ویل بله دې تاییدوي. موږ فکر کوو چې راتلونکې ورځې به لا نور داسې حالات ووینو چې د طالبانو یو ډله به اتا خوشاله وي چې د افغانستان سره د حکومت سره د سولې د پروسې ته حاضر.
فکور صاحب د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د روغی جوړی تر موافقه ورسته رسنیو دغه اوازې هم خبرې کړې او بیا داسې هیله پیدا کړې چې اسلامي حزب طالبان هم خبرو ته واحد شوي. اوس چې د طالبانو ترمنځ اختلافات ته ګورو، څه فکر کوي چې دغه توافقنامه به د افغانستان د حکومت نور مخالف وسلوال هم روغی جوړ ته واحد شوي او که څرنګه؟
حکمتیار او طالبان دواړه د پاکستان هغه ادارو سره چې په دې جګړه کې لاس لري ښه مناسبات لري، او زه فکر نه کوم چې حزب اسلامي دي د هغوی د مشورې او یا د هغوی د نیت په مخالف د افغانستان د حکومت سره دا سوله کوي. نو تا ته در معلومه ده چې واک کې د بل وي نقش هغوی درته تعینوي. حکمتیار اوس دا رول په لاس کې اخیستی دي چې د جګړې د میدان نه صرف نظر وکړي، خو اسلامي په خپله دا توانایي نه لري چې خپل په مټ طالبان د افغانستان حکومت سره وصولي ته واچي.
یعنی فکر صاحب، ستاسو په نظر اسلامي حزب د پاکستان په مشورې باندې د روغی جوړې هڅې پیل کړې دي، که چېرته داسې وي بیا دې ته بیرته امید نه پیدا کېږي چې نور طالبان به هم اسلام آباد د روغی جوړې خبرو ته وهڅوي؟
دقیقه ده. نو هغه وخت چې استخبارات بیا وغواړي، اوس د فشارونو په نتیجه کې لکه چې استخباراتو د پاکستان داسې فیصله کړې چې یو ابزار په سیاسي لوبه او لوبه غجره کې استعمال کی، او ابل تر لا تر شان ولي تر غوچ خپل ټول هدف په لاس راوړي.
فکر صاحب مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر پورې اوري، او په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر بجو پورې آشنا راډیو نیولی شي. لنن څخه شل کاله وړاندې د تلی په شپږمه وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې ترلاسه کړ. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ که د همدې ورځې کومه خاطره لري هغه بیان کړئ. البته په لنډو زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992235 او بله شمیره د 0928255 ستاسو ټلیفونونه له یوه راپور وروسته اخلو. طالبانو چې کله په کابل کې واک ترلاسه کړ، یو ورځ وروسته له محکمې پرته پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله او د هغه ورور شاپور احمد زید د کابل په زړه د آریانا په څلور لارې کې په دار وځړول. د ډاکټر نجیب سیاسي مرستیال سلیمان لایق د هغه وژنه یوه نړیواله پلان شوې دسیسه بولي، خو د وسلوالو طالبانو ځینې پخواني چارواکي د نجیب الله وژنه یو غیر پلان شوی عمل ګڼي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
وسلوالو طالبانو د 1315 لمریز کال د تلې په شپږمه په یوې سختې جګړې کې د برهان الدین رباني ځواکونه په شا وتنبول او خپل سپین بیرغ یې په کابل حس کړ. پوخوانی جهادي مشر محمد امین وقاد وای مجاهدین ونتوانېدل چې یو منظم او پیاوړی مرکزی حکومت جوړ کړي، نو له همدې عمله د ده په خبره په افغانستان کې جګړو زور واخیست او د طالبانو راتګ ته لاره هواره سوه.
مجاهدینو په تاسف سره وایم هر ولایت کې بهر ولسوالۍ کې جدا جدا قبضې وي او جدا جدا حالت و چاغه ملت ته تنګ کړی و. نو دغه حالت نه دغه ملت طالبان استقبال کړل، خو د مدیریت او د سیاست په برخه کې مشکلات درلودل، او دغه مشکلات بیا یو ځل د دغه طالبانو نه چې ملت راضي و په ناراضیتوب باندې بدل شو او ناخوښي پیدا شوه.
طالبانو چې په کابل ښار ولکا ټینګه کړه، سمدستي سخت اسلامي قوانین وضع کړل، حکومتي ادارو ته د ښځو په تګ بندیز ولګید او د نجونو ښوونځي وتړل. کابل ښاریانو چې د مجاهدینو خپل منځي اختلافاتو او پرلپسې جګړو سخت ځپلي وو، د طالبانو د راتګ تود هرکلی وکړ، خو دوی د طالبانو له لوري د ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور شاپور احمدزی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستې وه وژنې او بیا په دار زړول حیران کړل. د ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور په دار ځړونې په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول او د طالبانو په اړه د نړیوالو ذهنیت بدل کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو او یو شمیر پخوانیو مجاهدینو له محکمې پرته د نجیب الله وژنه وغندله. د ډاکټر نجیب الله سیاسي مرستیال سلیمان لایق د نجیب وژنه او بیا په دار د هغه ځړول یو پلان شوی نړیواله دسیسه بولي.
سم دې ساده طالبانو دې نه وځلی، د ده په ضد باندې د پاکستان د ستر او جهنمي استخبارات او پروګرامونه موجود و. دی د یو پلان په اساس چې پاکستان د دغه د ده د تورولو د عمل ذمهواري په غاړه اخیستې، وځل شوی د دوی په لاس ده. دا چې فیصله چا پرې کړې ده، دا قصه لا د څېړنې وړ ده.
ښاغلي لایق، ملګري ملتونه هم د نجیب الله په ساتنه کې په پاتې راتلو تورنوي او د هغه د وژنې د پراخې نړیوالې څېړنې غوښتنه کوي. خو د وسلوالو طالبانو پخوانی چارواکی د نجیب الله وژنه یوه تصادفي پیښه او غیر منظم پلان ګڼي. سید اکبر هغه چې اوس د خلاصون لارې شورا مشر دی، ازادۍ راډیو ته وویل نجیب الله او د هغه ورور د عادي او ټیټ پوډي طالبانو په لاس وژل سوي دي.
نجیب مرګ چې وو په کابل کې، هغه پروګرامي مرګ نه وو. فکر باندې د نجیب مرګ په کابل کې چې اوس هغه لجاری وو، دا سیم نه وو چې د طالبانو مشرتابه دوی ته وویل چې نجیب راوځړوي، بلکې شران ولاړ سو هغه صداقت خبره پیښه شوله. حتی چې بعضی مشران په هغه وخت کې چې نجیب خلکو راځړوي، بعضی مشران راغلي دي ورته ویل چې دا کار ولې کوي. هغه شران طالبان چې هغه جذباتي خلک وو، هغه د دوی په خوله باندې نه و کړي، دا کار یې کړی وو.
ښاغلی سید اکبر هغه وایي د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د پیدا کېدو له ویرې د نجیب الله د وژنې د پیښې د عاملونو په محکمه پسې ونه ګرځېدل. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د دوی په لاس د کابل نیول یوه تاریخي او نه هېرېدونکې ورځ بللې ده. خو د ډاکټر نجیب الله د وژنې په اړه یې په اعلامیه کې څه نه دي ویلي. د مجاهدینو پخوانی مشر محمد امین وقاد وایي طالبانو باید له محکمې پرته ډاکټر نجیب الله نه وای وژلی. په پینټاګون او په سوداګریزو نړیوال مرکز له تروریستي حملو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو امارت له منځه یووړ.
په راپور کې مو واوریدل چې لنن څخه شل کال وړاندې د تل پښپښمو وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې ترلاسه کړ. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی، تاسو د دې ورځې کومه خاطره لرئ؟
بله بله، سلام صاحب، دا زما په خپل اثر ګول دل ز کابل تل المن د طالبانو سره دا کابل په څو وخت تاسو نو غوښتل د ملل متحد دفتر ته ورشي. زه هم هغه د خپل زیر طالبانو موټر غټ د خیاوا موټر ما چلاو، نو چې هغه ته په دغه وخت کې لکه طالبانو نماینده هغه پخوانی مشر و بلاته ده چې دا کشرانو وژلی دی. د پاکستانی جنرال راغی، ډاکټر نجیب الله ته درې ورقې اسناد وړاندې کړل، هغه ورته ونه منل. هغه له چوکۍ جګ شو او د کوټې په منځ کې ودرېده. پس له هغه دغه طالبانو د کنداغو په واسطه سره ډاکټر نجیب الله ته ډېرې سختې ضربې ورکړې. ډاکټر صاحب نجیب الله هم په دغه طالبانو باندې سخت وارونه وکړل، هغه خپل زړه یې پرې خالي کړ. او پس له هغه و چې دی نه شو کنټرولولی، دی بوکسر و، دی سپورټمین و، دی سپورت کاوه، نو دی نه شو کنټرولولی. پس له هغه و چې په ده باندې ضربه ووهله، په سر باندې وویشته، په ځیګر کې وویشته، لاسونه یې له مرګه مخکې ورته مات کړل، پښې یې له مرګه مخکې ورته ماتې کړې. دا یو جنګي جنایت یې کړی دی طالبانو، د پاکستانیانو په خوله یې دی مړ
کړ. وبخښئ، تاسو وایاستئ چې هلته پاکستاني جنرالان هم وو، تاسو څه پوښوئ چې دلته پاکستاني جنرالان شته؟
بله، یو نفر پاکستاني جنرال و چې په شخصي کاله کې و تورې عینکې په سترګو وې. دی ورته راغی ډاکټر نجیب الله ته ودرېده او د هغه سره په چوکۍ کېناسته، خبرې ورسره کولې. بله،
ده په کومه ژبه خبرې کولې؟
پاکستانی پښتو ویله، ډېره ډېره ښه پښتو یې ویله. هغه پاکستانی پښتو یې ویله، اردو هم نه ویله، صاحب ډېره ښه پښتو یې ویله. له ده سره چې وخت طالبان ټوله پاکستاني طالبان
وو.
افغانستان
بله پوښتنه، همدغه جنرال ډاکټر نجیب ته څه ویل، څه غوښتنه یې لرله؟
ډاکټر صاحب نجیب الله ته درې ورق کاغذ کې خود مخته درې 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 کاغذ ورته کېښودله. وخت چې زه دا خبرې ورسره وکړلې، زه په دروازه کې ورته ولاړم. ډاکټر صاحب نجیب الله خپل لګیا جیب شو، زما په خیال دا ورته ویل چې په دغه کاغذو باندې دستخط وکړه. په دغه وخت کې ډاکټر صاحب نجیب الله چې له چوکۍ نه جیب شو، دغه نور طالبانو په ده باندې وارونه شروع کړل، د کنداغونو او د سلا او لخ په ذریعه ضربې ورکړې. دلته ډاکټر صاحب نجیب الله هم په دوی باندې وارونه وکړل. بس له هغه و چې دی نه سو کنټرولولی، ما مخکې وویل چې دی بوکسر و، ده کوټ کاوه. بس له هغه و چې دی په مرمۍ وویشته، بیا یې له دغه د
مننه مننه ستاسو څرګندونې مو واورېدې. بله مننه. بل اورېدونکی هم په لاین کې راسره شته، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده، تاسو په لاین کې یاست. د دې اورېدونکي ټلیفون قطع شوی دی. یو بل اورېدونکی هم په لاین کې راسره دی، د ټلیفون پر واخلو. د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده، تاسو په لاین کې یاست. بلے مہربانی، تاسو پلان کې است؟ تاسو پلان کې است؟ لطفاً اورم. تاسو پلان کې است؟ مہربانی وکړئ. د دې اوریدونکو ټلیفون نه اوریدل کړي، یو بل هم په ټلیفون کې کار شر سره دی. مہربانی وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده.
السلام علیکم، سلام
علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نظر لنن موضوع دا ده چې لنن شل کال وړاندې طالبان کابل ته ننوتل او کابل یې ونیو. د دې اورېدونکو ټلیفون هم قطع شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تیر کال امنیتي ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عمل کېدو سبب شوې دي. د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر 5 کلونو دوام کوي او د مشروعیت له درکه له هیڅ ډول پوښتنې سره مخامخ نه دی، خو ځینې کتونکي د ملي وحدت د حکومت عمر لنډ بولي. یوسف خان ستران له تفصیل سره.
د افغانستان جمهوری ریاست د ملي وحدت حکومت د مشروعیت په اړه د راپورته شوو انتقادونو په ځواب کې وایي چې حکومت د خلکو د رایو په اساس رامنځته شوی او تر 5 کلونو دوام کوي. د جمهور رئیس غنی ویان محمد هارون چخانسوري د سه شنبې پر اساس ازادي راډیو ته وویل حکومت د سیاسي موافقتنامې د عملي کېدو په شمول د ټولو ژمنو د عملي کولو لپاره کار کوي، خو وایي چې ځینې ستونزې په دې برخه کې خنډ ګرځېدلې دي.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی. د ریاست جمهوری د کار موده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري، او د قانون اساسي د وضاحت سره سم رئیس جمهور د صلاحیت لري چې مختلفو بخشونه ایجاد کړي. سیاسي او کلک چې په هغه کې بعض شان چې لیکل شوی و تر 2 کلو پورې وسی، اکن تیر کال ډیر مشکل کارو، امنیتي بخش کې مشکلات درلود. د افغانستان د بقا کالو او تمرکز زیاتر پر هغه و. په بعض بخشو کې کارونه په هغه چټکتیا چې باید مخته تللی په وخت نه تللي، ولې
ښاغلی چخانسوري وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس فرمان بیا رد شوی او پر خپل وخت یې د انتخاباتي اصلاحاتو او انتخاباتو د ترسره کېدو مخه نیولې، او د دب خبره له هغې پرته د لویې جرګې رابلل هم امکان نه لري. 2 کاله وړاندې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات له بحران سره مخ شول، په دغه هیواد کې د امریکا په منځګړیتوب د سیاسي توافقنامې له مخې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د سیاسي توافقنامې له مخې دې حکومت باید په تیرو 2 کلونو کې لویه جرګه رابللې وای او د اجرایي ریاست برخلیک کې معلوم کړی وای. دغه راز انتخاباتي نظام کې اصلاح راوستلې وای او د الکترونیکي تذکرو ویش ترڅنګ د سیاسي هوکړه لیک په ځینو نورو مادو عمل کړی وای. اوس چې دا موده پوره شوی، بیلابل بنسټونه او د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت خپل نسبي مشروعیت هم له لاسه ورکړی دی. د افغانستان ولسی جرګې د حراست او ثبات شورا د احمد شاه مسعود بنسټ د انور الحق احادي په مشرۍ نوي ملي جبهه او ډیرو نورو بنسټونو ټولنو او اشخاصو په دې اړه پراخ انتقادونه کړي. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود وایي د سیاسي هوکړه لیک عملي کېدل د دې حکومت مشروعیت دی، او له هغې پرته د دب خبره د ملي وحدت حکومت هیڅ مشروعیت نه لري.
توافقنامه که میان دو تیم امضا شد در واقع سند مشروعیت
هغه تفاهم لیک چې د دوو ټیمونو ترمنځ لاسلیک شو، هغه د دې حکومت د مشروعیت سند دی. له هغه سند پرته بل هیڅ سند نشته. اوس بدبختانه د حکومت نه مشروعیت لري او نه قانوني بنسټ.
خو پښتنه دادا چې آیا په هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د ملي یووالي حکومت ونه شو کولای چې سیاسي موافقتنامه عملي کړي، که په دې برخه کې نور ستونزې هم شته؟ د حراست او ثبات شورا چې غړي د پخواني حکومت لوړ پوړي چارواکي او یو شمېر پخواني دی مشران دی وای په سیاسي او کړلیک کې د شته مواردو د عملی کېدو لپاره حکومت هیڅ اراده نه لرله. د دغه شورا ویان مسعود ترشتوال
برداشت میشن که ریاست جمهوری افغانستان به دلیل اینکه ممکن
برداشت داسې کېږي چې جمهور ریاست ممکن له دې عمله چې صدارتي پوست له لوی جرګې لازمه رایه واخلي له وضعیت پرته اندېښمن دی، نو ځکه په کارونو کې ځنډ کوي او اجرایي ریاست هم د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دی چې ممکن صدارتي پوست رایه وانخلي او یا که رایه واخلي د ده پر ځای به د بل چا د راتللو په اړه خبرې پیدا شي.
د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت وایي که څه هم د انتخاباتو کمیسیون په ځنډ د انتخاباتو نتیجه اعلان کړې چې له مخې یې جمهور رئیس غني منتخب ولسمشر اعلان شو او هر ډول مقرره صلاحیت لري. کاغلی سیرت وایي چې د قرارداد له مخې ولسمشر د اجرایه ریاست پوست د دوه کلونو لپاره جوړ کړی و چې په حقوقي لحاظ د دې مودې وروسته په دې اړه ټول اجراءات غیر قانوني دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت په تیرو دوه کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او د لویې جرګې رابللو تر څنګ د سیاسي هوکړلیک نورو مادو عملي کېدو ته ژمن دی.
له همدې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
امنیتي چارواکي وایي چې په کندز کې د ملي اردو لږ تر لږه دولس سرتیري د خپلو دوو ملګرو لخوا په ډزو وژل شوي. دغه پیښه تېره شپه د کندز ښار د شمالي برخې په یوې امنیتي پوسته کې شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د اندېښنې وړ وبللې. دغې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې نن د دغې جرګې د غونډې مشري کول وویل، ښاغلی کرزی باید په خپلو څرګندونو چې ویلي دي که یو یا څو ولایتونه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي هم دی د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي حملو سره مخالف دی بیا کتنه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه ویناوي چې وایي د ملي یووالي د حکومت دوه کاله پوره شوي او نور اعتبار نه لري بې ځایه وبللې. د جمهوري ریاست ویان هارون چخان سوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د اساسي قانون په اساس د پنځو کلونو لپاره دی. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دو سیمو کې په دو حملو کې لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي او له پنځوسو زیات هم ټپیان دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد وایي نه غواړي د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. یوه ورځ مخکې د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي هغه ته ویلي و چې ولسمشرۍ ته بیا ځان کاندید نه کړي. د ترکیه حکومت د تیر جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو د روانو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د استخباراتو د دولتي ادارې واتیا غړي له کاره ګوښه کړي دي. د جرمني په دریزدن ښار کې په یوه جومات او اسلامي مرکز کې پرون دوه چاودنې وشوې، خو د چارواکو په وینا چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. او د امریکا متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ تیره شپه لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه. ویل کېږي چې دغه مناظره شاوخوا 90 میلیون وګړو ولیدله.
موسم سپورتي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د کرکټ د ورځنیو نړیوالو سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا خپل دوهمه سیالي د بنگلاديش له ټیم سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي رادیو ته ویل چې دوی دا ځل د ټیم کمزورتیاو ته پام کړي او د سبا سیالي ته پوره چمتووالی نیولې دي.
د ملي ټیم روزونکی او کپتان د نیمګړتیاو په اړه غور کوي او شاید د ټیم په ترکیب کې بدلون راولي. که څه هم چې د بنگلاديش ملي ټیم نړیوال او د پوره تجربه لرونکی دی، خو موږ د سبا سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغان لوبغاړي به د دغه سیالۍ ګټونکي سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یکشنبې په ورځ په خپله لومړۍ سیالي کې د بنگلاديش له ټیم څخه د اوو منډو په توپیر ماتي خوړلې ده. د افغانستان د غوره لیگ سیالیو په دوام به د میوند اتلان او شاهین اسمایي ټیمونه د جمعې په ورځ پایلوبي ته ووځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤول سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د میوند اتلانو ټیم موجهای امو ته 15 د 3 په وړاندې سیالیو کې ماتي ورکړه او د دغو سیالیو پایلوبي ته لار پیدا کړه. د شاغلي کاظمی په خبره د شاهین اسمایي ټیم سیمرغ البرز ته لست تلور په وړاندې ماتي ورکړه او په پایلوبي کې به د میوند اتلانو ټیم سره سیالي وکړي. او د اروپا د اتلولی لیگ سیالیو په دوام کې بنن ماشام د ریال مادرید او دورتموند ټیمونه سیالی وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې د نن سیالی به د افغانستان په وخت د شپې پورې 12 بجو او 15 دقیقو پیل سي. دغه سیالی به د دورتموند په سټیډیوم کې ترسره سي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د خبرونې په دوام به واوري چې هند غواړي پر پاکستان اوبه کمې کړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو د مناظرې جزئیات درکوو. د افغانستان په اړه مو له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیونه ډالرو نوی ژمنې خبرو. د خوست په ښار کې د حکیم تڼیوال په نوم یو نوی واټ ونومول شو.
په ښار کې به ټرافیکو یا ګڼې ګوڼې مشکلاتو ته یو څه د حل لاره پیدا شي، کم بسي.
او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سیمیسونه لولو. البته تر 5 بجو یو شمېر نور مطالب هم د افغانستان په اړه لرو. هند پلان لري چې پر هغو دریو سندونو د برښنا بندونه جوړ کړي چې د پاکستان لور ته بهیږي. د هند حکومت دا پلان شایي د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ لا د مخه کړکېچنې اړیکې نورې هم بحراني کړي. تفصیل له رضوان مراده.
د هند صدر اعظم وایي هیواد به د پاکستان د منځوي کېدو لپاره په نړیواله سطحه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ د لوړت بچارواکو یوې غونډې ته ویل نوې ډیلی به په دې لړ کې د اوبو له خپلو زیرمو ګټه واخلي. هندي مقامات وایي دا هیواد پلان لري چې پر دریو سیندونو چناب، جهلم او سند د برېښنا یو شمېر بندونه جوړ کړي. هند پر دغو سیندونو چې پاکستان ته بهیږي وروسته له هغې د بندونو د جوړولو موضوع مطرح کړه چې د دې هیواد صدر اعظم نریندرا مودي ګواښ وکړ چې هیواد به د هغې حملې غچ واخلي چې وسلوالو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو پر یوې اډې وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د یو شمېر سیندونو د اوبو د ویش په اړه له 1947 میلادي کال راهیسې شخړه دوام لري. هند وایي پاکستان د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې په کشمیر کې پر هندي ځواکونو بریدونه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د وینا پر مهال ویل پاکستان باید دا خوب ونیویني چې د تروریزم له لارې به د هند پر خاوره ځای پیدا کړي. نوموړي د نوي ډیلي دا دریز بیا په ډاګه کړ چې وایي کشمیر د هند د خاورې نه بېلیدونکې برخه ده. خو پاکستان دا تور ردوي چې ګواکې دا هیواد په کشمیر کې د هند ضد وسلوالو ملاتړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کشمیر کې د وروستي برید په اړه هند داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د نوي ډیلي دا ادعا رښتیا ثابته کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د هند لخوا په دریو سیندونو د بندونو د جوړولو د پلان په اړه څه نه دي ویلي. هند او پاکستان په 1948 میلادي کال کې د سند دریاب د اوبو تړون لاسلیک کړی دی. هند دا مهال په کشمیر کې له 2 سیندونو څخه شاوخوا 3000 میګاواټه برېښنا تولیدوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ انتخاباتو دواړو کاندیدانو لومړی مناظره شبللې او له خلکو یې غوښتي چې د نومبر په 8مه د انتخاباتو په ورځ رایې سمې وکاروي. هیلری کلینټن د نیویارک په ویسټ بری کې پلویانو ته وویل چې لا هم وخت شته او د امریکا لپاره چې هر څه د دې له لاسه کېږي نه یې سپموي. بل لور ته جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تر مناظرې وروسته رسنیو ته په خبرو کې د مناظرې په تخنیکي برخه انتقاد وکړ، خو بیا یې هم وویل چې مناظره ښه تېره شوه. تفصیل د سفی الله سنگزی په راپور کې.
د نیویارک په هوفسترا پوهنتون کې د تېرې شپې مناظرې وروسته دواړو کاندیدانو د راتلونکي په اړه خوشبیني ښودلې ده. هیلری کلینټن په ویست باري کې خپلو پلویانو ته د بریا له منظره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې لا هم دوه مناظرې شته او هیچا ته باید په کمه ونه کتل شي. اغلی کلینټن وایي ښه نو موږ دوه نورې مناظرې هم لرو، له انتخاباتو مخکې ډیر وخت لرو، موږ نشو کولی هر چیرته هر څوک له پامه وغورځوو. اغلی کلینټن وویل دای او خاوند یې بل کلینټن به په ګډه او د ټولو خلکو په مرسته سره متحد پاتې شي او د دې خبره په اتحاد کې پرمختللی شي. په مناظره کې تر ډیره په اقتصادي مسایلو پوښتنې کېدلې او بهرنی سیاست هم تر یوې اندازې وسپړل شو. اغلی کلینټن د خپل سیال په اقتصادي پالیسیو له هغې ډلې د مالي ورکولو په سیاست انتقاد وکړ او ویې ویل چې دا به منځنۍ طبقې خلک سخت زیانمن کړي. ټرمپ بیا د امریکا متحده ایالاتونو د کمزوري کېدو علت د حکومتي چارواکو په کمزورو کړنو پورې تړلی وباله، او همداراز کلینټن د باراک اوباما د ادارې په وخت کې یوه سمبولیکه سیاستواله وبلله چې د ده په خبره یوازې خبرې کوي او عمل نه لري. د ناټو د غړي هیوادونو او له هغوی سره د پاتې کېدو په اړه هم دواړو کاندیدانو مختلف نظرونه وړاندې کړل. میرمن کلینټن د ناټو غړي هیوادونو او خپلو متحدانو څخه د امریکا د ملاتړ په دوام او د یوکرین له خاورې د کریمیا د جلا کېدو په اړه په ختیځ څنډه کې د خپلو ملګرو په همکارۍ ټینګار وکړ. خو ټرمپ بیا وویل چې د ناټو له 28 غړیو جلا نورو متحدینو خپل رول سم نه دی ادا کړی، او امریکا متحده ایالاتونه باید له ځانه د ټولې نړۍ پولیس جوړ نه کړي. ډونالډ ټرمپ تر مناظرې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د مناظرې په تخنیکي برخه انتقاد وکړ، خو وی ویل چې بیا هم خطر شو او خلک باید د رایو د نتایجو په تمه وي. دوی ما ته خراب مایکروفون راکړی و، تاسو متوجه شوئ چې زما مایکروفون سم کار نه ورکاو. په دې اندېښنه کې هم چې کېدای شي دا کار قصدان شوی وي، خو بیا هم ښه مناظره وه، نو تاسو د خپلو رایو د نتیجې په تمه
اوسئ.
د دوشنبې شپې په مناظره کې تر ډېره اقتصادي مسایل او تر یوې اندازې د امریکا داخلي سیاستونه وڅېړل شول، خو وبکتل شي چې په دوو نورو مناظرو کې د امریکا د نړیوالو اړیکو او هغو هیوادونو په اړه څه مسایل یادېږي چې امریکا ورسره دوامدار مرستې کوي. تمه ده دا دواړه کاندیدان د اکتوبر په 9 او 19 په واشنگتن او لاس ویګاس کې په دوو نورو مناظرو کې هم برخه واخلي.
یو نړیواله مسله راخلو، له هغه وروسته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. البته په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. د نړیوالو انتقادونو سره سره آذربایجان د دوشنبې پر ټول پښتني ترسره کړي او د لومړیو نتیجو لمخې د هیواد خلکو په اساسي قانون کې وړاندیز شوي تعدیلات ومنل. په دغو وړاندیزونو کې د ولسمشۍ دوره له 5 کلونو 5 کلونو ته غځول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې.
تر 90% زیاتو آذربایجانی رای ورکوونکو د ولسمشر د دورې له 5 کلونو تر 5 کلونو د زیاتېدو ملاتړ کړی دی. دا خبره د باکو مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان کړه. د دې شمیر د اعلان تر وخته 2.5% رای شمیرل سوی وي. د سه شنبه په ورځ د کمیسیون د رئیس مظاهر پناهوف لخوا د ولسمشر الهام علیف د ولسمشرۍ د دورې د غځول اعلان په اساسي قانون کې د هغو 29 اصلاحاتو څخه تر ټولو مهم و چې د دوشنبه په ورځ رای ورکوونکو ته وړاندې شول. د دې اقدام له مخې به الیف چې تر خپل پلار وروسته په 2003 کال کې ولسمشر وټاکل سو، د 2013 کال پر ځای تر 2006 کال پورې ولسمشر پاتې سي. د رایو رسمي نتایج به راتلونکې میاشت اعلان سي، خو په باکو کې د انتخاباتو کمیسیون لمړني نتایج اعلان کړل او وی ویل په دې ټول پښتنه کې شاوخوا 80% خلکو رای ورکړې. د روسیې خبري اژانسونو هم د رایو په اړه لیکلي چې په اساسي قانون کې ټول وړاندې شوي تغیرات د رای ورکونکو لخوا تایید شوي دي. نړیوال انتقاد کوي چې دغه ټول پښتنه پر طبیعي زیرمو غنی آذربایجان د الیف او د ده د کورنۍ د واک د ادامې په مقصد سوي دي. 45 کلن ولسمشر الهام الیف په هر 5 کاله وروسته په انتخاباتو کې برخه اخلي او دا کار په تکراری توګه کولای سي، ځکه په 2009 کال کې د ولسمشرۍ د دورې محدودیت لمنځه ولاړ. د نورو تغیراتو لمخې به د ولسمشر د عمر محدودیت لمنځه ولاړ سي، او همداراز به د پارلمان د غړیتوب لپاره د عمر حد له 25 کلونو 30 تر کم سي. د دغو تغیراتو لمخې به الیف وکولای سي چې د خپل کورنۍ کم عمره غړي خپل ځای ناشته کړي. د تاس او انټرفیکس خبري اژانسونو د راپورونو لمخې رای ورکوونکو یو بل تغییر هم منلی، او د لومړي ځل لپاره یې الیف ته د پارلمان د ړنګولو حق ورکړی دی. دوی دا راپور هم ورکړی چې رای ورکوونکو د ولسمشر د دوو مرستیالانو د چوکیو رامنځته کولو تغییر هم منلی دی چې د دواړو د تعینولو او استکولو صلاحیت به ولسمشر الیف لري. د تغییر لمخې لومړی مرستیال به په هغه صورت کې سرپرست وي که ولسمشر له خپلې دندې استعفا ورکړي. تر ټول پښتنه مخکې د حکومت سیاسي مخالفینو ډلو په لویه کچه لاریونونه وکړل او انتقاد یې وکړ چې الیف غواړي د خپلې کورنۍ واک نور هم اوږدمهاله او پراخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دا ټول پښتنه به حکومت ته نور واک هم ورکړي چې په پارلمان کې لاسوهنه وکړي او د نړیوالو ستانداردونو څخه سرغړونه وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس په ستاسو سیمه سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی ارمان له لوګره پر استول سمس کې لیکي د لوګر په پاتخوا بشانی سیمه کې لیسه نشته، هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي. ساحل پر استول سمس کې د کندوز له دشتي ارچي څخه لیکلي دي چې په کندوز کې باید ژر تر ژره پراخ عملیات شروع شي او دی بیا وړاندې لیکي طالبان خلک ځوروي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي. جمیل الرحمن لیکي یوازینی داعش دی، یوازینی ډله داعش ته چې د اسلامي حزب له روغې جوړې سره مخالفت کوي. محمد عارف وفا له لشکرګاه څخه لیکي له هغه چا مننه کوم چې له 15 کلو راهیسې له تاوتریخوالي لاس اخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي زما په باور د ډاکټر نجیب وشل د افغانستان لپاره غټه ضایع وه. حاجي شمس الحق له سنګینه بیا لیکي د ډاکټر نجیب ستاینه کوي البته په دای راسته ولې سمس کې، او عبید الرحمن بیا لیکي چې ډاکټر نجیب ښه مشر نه و. حاجی عبدالکریم لزابل علی کې ملګرو ملتونو باید د ډاکټر نجیب ژوند ژغورلای وای. د ډاکټر نجیب د وشلو او د هغه په ارتباط باندې ګڼ اسمسونه راغلي دي جنوې ستاینه کړې ده او جنوې ستاینه نه ده کړې. اقرا عثماني لزابل علی کې چې طالبان په دریو ډلو په خپل منځي اختلافاتو اخته دي چې ستونزې پیدا کړې دي په باور چې سوله به څرنګه کوي. او احسان الله بارکزای د هلمند لشکرګاه کې د ډاکټر نجیب وشنه په پاکستان کې پلان شوی. البته د ډاکټر نجیب پاړه ګڼ نور اس ام اسونه هم ازادي رډو ته رسیدلې. دا ازادي رډو یو ساته خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال پراختیایي ادارې له افغانستان سره د پراختیایي مرستو په دوام افغان حکومت ته 100 میلیون ډالر ورکړل. مالی وزارت له دغه مرستو څخه د مننې ترڅنګ ویل چې دا پیسې به د حکومتي بودیجې له لارې په پراختیایي برخو ولګول شي. یوسف خان صدران راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتو نړیوال پراختیایي ادارې لوري له هغې وروسته افغانستان ته 100 میلیون ډالر ورکول کیږي چې افغان حکومت د وار له مخه ټاکل شوو 40 ځانګړنو یې ځینې بشپړې کړې دي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د پیسو د نړیوال صندوق سره موافقه، د هیواد د فضایي چارو مدیریت، د ګمرک الکترونیکي سیستم رامنځته کول، د ظرفیتونو او کورنیو عوایدو لوړول هغه مهم موارد دي چې تطبیق یې افغان حکومت د دې پیسو په اخیستلو بریالی کړی دی. ښاغلی حکیمی دا هڅونکي پروسه بولي او وایي چې له دې لارې به په ډیرو برخو کې اصلاحات رامنځته شي.
ای پروګرام بسیار یک پروګرام موفق است. ای حکومت افغانستان را قادر می
دا یو بریالی پروګرام دی چې دا څونی اړخ لري. د افغان حکومت سره د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې مرسته کوي. د اصلاحاتو د تطبیق په بدل کې افغان حکومت ته پیسې ورکول کیږي چې کولای شو هغه د حکومتي بودیجې لري په هغو پروژو ولګو چې د حکومت لپاره لومړیتوب لري.
ایره به مصرف ورسوي.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس له سفر وروسته د هیواد ولسمشر د افغانستان سره د 40 ځانګړنو د بشپړولو په بدل کې د 700 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي چې تر کال 2013 پورې به یې دغه هیواد ته ورکوي. د مالی وزارت وایي چې تیر کال هم له دې لارې 200 میلیون ډالر ترلاسه کړي او ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د ځینو نورو کارونو په کولو سره هم ترلاسه راوړنې ولري. افغان چارواکو د اصلاحاتو او د هیواد د بسیا کېدو لپاره هڅې له پخوا ډېرې کړي چې د دوی په باور نړیوال ټولنې ته هم په دې برخه کې تر یوې اندازې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره وایي چې له څېړنو وروسته یې موندلې چې د افغان حکومت په مالی برخه کې د پام وړ اصلاحات راغلي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ادارې استازی ویلیام وایي د دې لاسته راوړنو ترڅنګ د پیسو د نړیوال صندوق سره د افغان حکومت هوکړه لیک به د افغانستان د اقتصادي ثبات سره مرسته وکړي.
After thorough verification, USAID and the Ministry of Finance.
د یو اس ای ډی او مالیه وزارت د څېړنو څخه وروسته افغان حکومت دراوستل شو اصلاحاتو په بدل کې د مرستو وړ وبلل شو چې اصلاحات یې راوستل او پراختیا ته یې کار کړی کوم چې د اقتصادي چارو د پیاوړتیا سبب ګرځي. د مرستو دا لړۍ د بروکسل کانفرنس ته د افغان حکومت د چمتووالي سره یو ځای اعلانېږي چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشت په 15 نیټه جوړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان د حکومت د ځینو لاسته راوړنو څخه دار کلي ترڅنګ وایي چې په مالی برخه کې اصلاحات د فساد مخنیوي کوي او ښې سوداګریزي اسانتیاوې راوستلی شي.
یو اس ایډ یا د امریکا د متحده ایالاتونو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د 100 میلیون ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د اقتصاد په اړه له خوست هم یو مطلب لرو. نن د سیشن بی پورس په خوست ښار کې د حکیم تڼیوال واټ دواړه سړکونه چې د ښاروالي ریاست له پرمختیايي بودیجې د 3 میاشتو په موده کې جوړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د خوست چارواکو د یادو سړکونو د پرانیستنې پر مهال ایله وشوه چې په دې سره به خوست ښار ته د داخلي دونکو ګاډو ګڼه ګوڼه راکمه شي. نجیب الله الخیل د خوست لشاره راپور لري.
د سه شنبه پر ورځ په خوست ښار کې د حکیم تنیوال جاده د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د څه باندې 19 میلیون افغانیو په لګښت له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده جاده چې آزادۍ مینه کې د خوست د تفریحي پارک شمال لوري ته موقعیت لري، پخوا یو خام سړک و چې اوس مهال پکې دو طرفه جاده جوړه شوې او د جادې دواړه سړکونه د اوږده ګلدان په واسطې سره بیل شوي دي. د جادې د پرانیستې په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته د جادې د لګښتونو او ځانګړتیاو په باب وویل.
د 19 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې دغه پروژه تکمیله شوې ده. دغه سړک 1.2 کیلومتره طول لري، 18 متره عرض لري، 2 متره شولډر لري او په اساسي ډول باندې د ګلدان او د نورو ملحقاتو په شمول سره جوړ شوی ده. ننګټي اخیستنې ته وسپاري.
خوست والي د یاد جدید اهمیت په تړاو زیاته کړې چې د دې جادې په جوړولو سره به ښار ته یوه داخلیدونکې نوې لاره جوړه شي او د ښار په عبوري دروازو به د ترافیکو ګڼه ګوڼه کمه شي.
په ښار کې به ترافیکو یا ګڼې ګوڼې مشکلاتو ته یو څه د حل لاره پیدا شي، کم به شي. انشاءالله امیدوار یم چې د یو راتلونکي کال په تیریدو سره به د خوست د ښار بڼه بدله او انشاءالله د خوست د درنو ښاریانو دپاره به ګڼ خدمات ارزه شي.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې یاد سړکونه د ښار د معیارونو مطابق جوړ شوي او ودانیز شرکت وجیبه لري چې که د یو کال په موده کې د سړک کومه برخه زیانمنه شوه نو هغه برخه به له سره جوړوي.
هغه پروژې چې ښاروالۍ په چوکاټ کې جوړیږي، سړکونو برخه چې دا به د سړک سازۍ د معیارونو مطابق وي. دغه سړک چې نن افتتاح کیږي رسمن څومره لازم ټیسټونه چې ضرورت و هغه مو کړي دي. یو شرطونو نه دا چې د سړک یو کال ګارنټي لري او په نږدې راتلونکي کې موږ دوه نور عمومي پروژې چې هغه د میتي کلی کانال دریم سیکشن او د ښار د داخلي لختیو نوې ټکنالوژي چې اوس اثر کې لختي جوړیږي په هغه اساس جوړو.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شوای چې د پخوا په پرتله د اوسنیو پروژو په کیفیت کې خوالی راغلی، خو هغه وړاندیز کوي چې د پروژو د کار د دایمي مراقبت لپاره باید اړوندې ادارې خپل انجینران توظیف کړي.
د نظارت ترڅنګ اصلا د پروژې په کیفیت کې مراقبت ډیر اساسي رول لري. موږ په اداراتو نه فشار دادی چې دوی باید یو مراقبت کننده انجینر چې دوامدار په پروژه کې اوسیږي تر څو د پروژې کیفیت په کامله معنا تامین او تضمین.
یاد دیوی د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې اوس مهال په خوست ښار کې د خواوشا 150 میلیون افغانۍ په لګښت د ښاري سړکونو د اساسي جوړونې چارې روانې دي. چارواکي زیاتوي د ښار 18 کیلومتره سړکونه اساسي رغونې ته اړتیا لري، خو دوی په روان لمریز کال کې د 11.6 کیلومتره سړکونو د بیا رغونې لپاره پلان او بودیجه لري چې یو په بل پسې به د بیا رغونې کارونه ترسره کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
په سعودي عربستان کې افغان کارګر او هغه افغانان چې هلته په وړو سوداګریو بوختي د اسناد ستونزې لري. زموږ خبریال روح الله انوري په مدینه منوره کې له یو افغان سره پر دې ستونزو ژغېدلې ده. د مرکې په پیل کې دغه افغان ځان معرفي کړی دی او وایي:
زه حاجی محمد انعام د کامې ولسوالۍ د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او په مدینه منوره تقریبا شل کاله زما وشو د خپل فامیل او عیل سره دلته اوسېږو. نو دلته هر قسمه مشکلات دی. اول د افغانانو دپاره د ویزې څه بندوبست نشته. چې څومره افغانان راغلي دي هغه په پاکستاني پاسپورټونو پاکستاني ویزو راغلي. او دویم قدم کې چېلته د افغانانو کوم پاسپورټونو مسلې چې پاسپورټ خلاص شي نو پاکستانی سفارت تلاش پاغه وطن جوړه کینسل کی وته مې کده افغانستان سفارت تلاش وته چې مونږ ته امر نه درغله امر نه درغله مونږ پاسپورت نشو درکوله.
دلته چې کوم افغانان دی او دغه ستونزې لري د سعودي حکومت څومره مشکلات ورته پیدا کوي؟
که پاسپورت نه وي د ویزه نه کیږي، که نه وي نه پاسپورت ختمې ویزه نه کیږي، سفر هم نشي کوله، هغه بچی د مکتبونو نه مباسي حکومت چې نستاسو ویزې ختمې دي نوین دي دا باید نوې کوي او بیا مکتب سره شي.
دلته خو ولسمشر غنی راغی دا ژمنه یې وکړله چې پاسپورټونه به افغاني پاسپورټونه دغه کسان ته ورکول کی چې کوم د پاکستان په پاسپورټونو یا ویزو راغلي دي. هغه ژمنه تر کومه حده پورې تر اوسه پورې عملي شوې ده؟
نو دا خو د منګه مورو ګوره چې د راغله او دغه د خلکو مشکلات واورېدل او ویم لیدل، یعنی کدی کم عملی اقدام کړی یعنی کړه نو تر اوسه پورې یعنی کوم دغه موږ نه دل درې بدلون هماغه زړه په زړه
افغانی سفارت او قونسلګرۍ تاسو سره څومره همکاري کوي دلته افغانانو سره د هغوی د ستونزو د حل په لاره کې څومره چټک ګامونه هغوی اخلي؟
د افغانستان قونسلګرۍ خبره ده چې پاسپورټ دغه خبره ده او پاسپورټ د ختمي کلاړ شي هر شی د قانوني طور باندې برابر وي او دغه پاسپورټ درته نوی کوي که پاسپورټ د چېرته افغانۍ خو نوی کړي درته خلاص او نور ستا مشکلات چې کوم د سعودي سره په سعودي عرب کې د کفیل سره یا د حکومت سره په هغه کې د هېڅ مداخلت نه کوي او هېڅ مرسته نه کوي او کیدای شي نه کولی شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله اوري. د هوا ککړوالی په یو کال کې د نړۍ په سطح څخه د پاسته یو میلیون کسان وشلې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د څېړنو له مخې چین د هوا د ککړتیا له اړخه د نړۍ تر ټولو مرګونی هیواد بلل شوی دی. افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې هر کال پکې په زرګونو کسان د چاپیریال د ککړوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. رسوان مراد په دې اړه د ډبلیو ایچ او د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان وایي یوازې په 2012 کال کې ککړې هوا په چین کې شاوخوا یو میلیون، په هند کې شپږ لکه او په روسیه کې 130,000 کسان وژلي دي. تر دې مخکې نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د موټرو، بټیو، کارخانو لوګی او د ککړې هوا نور منابع هر کال په نړۍ کې د 3 میلیونه کسانو د مړینې سبب کیږي. د دې سازمان لخوا د خپره شوي لیست له مخې په برتانیا کې د هوا ککړوالي د فرانسې په مقایسه زیات کسان وژلي دي. برتانیا د 104 هیوادونو د لیست په 15 نمبر کې ده چې ککړې هوا پکې په 2012 کال کې 16,355 کسان مړه کړي دي. د افغانستان چاپیریال او ککړه هوا هم زیات تلفات لري او په 2012 کال کې دغلته 11,145 کسان مړه شوي دي. په فرانسه کې بیا د ککړې هوا له امله په همدې کال کې د مړو شمېر 10,945 ته رسیږي. په نړیوال روغتیایي سازمان کې د صحت عامې او چاپیریال د څانګې مسؤلې ماریا ناریا د برتانیې چاپ ګارډین وسپانې ته ویلي چې اوس مونږه د نړۍ په هیوادونو کې د ککړ چاپیریال له امله د مړ کېدونکو کسانو کره شمېره ترلاسه کولی شو. د هغې په وینا د دې ناورین د نه مخنیوي لپاره نوره پلمه نشته. د نړیوال چاپیریال په اړه د څېړونکو د ټیم مشر گاوین شادک ګارډین وسپانې ته ویلي ککړ چاپیریال د نړۍ روغتیا ته یو لوی ګواښ دی او که د دې د مخنیوي لپاره اقدام وشي نو د زیات شمېر کسانو د وژل کېدو مخه نیول کېدای شي.
د دې یو ساعت خبری مجله وروستیو ته رسیدلی و. په دې خبری مجله کې مو مهم موضوعات دا و چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې ملاتړ کړی او د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې دا روغې جوړه غندلې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تیر کال امنیتي ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عمل کېدو سبب شوي دي. هند پلان لري چې پر هغو دریو سینټونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د پاکستان لور ته بهی شي او د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشۍ انتخاباتو دواړو کاندیدانو لومړۍ سیاسي مناظره ښه بللې ده او د هوا د ککړوالي له امله په یو کال کې په نړۍ کې څه د پاسه 1 میلیون کسان وژل شوي دي.
چم خوگی گی آوازی زنایم چه